په پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دي په مشال رادیو کې دوه مګړه کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومنه په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور ورو ورو خبرونه له انسي
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمو مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلي ولس پخپله کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي تختول شوي ښځه بیرته خوشي کړل شوې ده، او د روس وزیر اعظم ویلي دي هیواد یې په شام کې یوازې د کامی ګټو لپاره عملیات کوي. او وسته خبرونه تفصیل، د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تیر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو په یوې لویه جرګه کې ویل چې په دغه جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی هم ګډون درلود. قبایلی مشرانو ویل چې د فاټا د آئینی اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ویل باید قبایلی ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي، او د دوی ګوند به د قبایلو د هرې فیصلې ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه
د باجوړا تر وزیرستان دا د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکړي په زور په چې په موږ هیڅ څه نه لري کړه زور باندې کې تاوال زور باندې پیسې به ولس کوي.
د جرګې پر مهال د قبایلي سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبرې جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 65,478 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېر ورځ د اف ډي ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خبرې جنسي د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه سیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کیږي، خو بیا د باړې ځینو بې کوره شوو کسانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي، او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي سلا کېدی نو باید مرکزی حکومت دا معامله پر ځای پرېږدي. پرون په نوښار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک وویل چې د مرکزی حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې له پامه غورځولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزی حکومت ته ورکړی دی، خو مرکزی حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې مرستینه کوي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې، لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان د ترهګرې پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی، او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو.
یاد دې وي چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او دې لړ کې به له افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کارکوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تختول شوې وه بیرته روغره مټه خوشي کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشي کېدو ډېره خوشحاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی په ډاګه کړل شوی د اګست په 18 نیټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرول او وې تختوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشي کېدو په خبره ډېر خوشحاله شوې او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي هم پولیسو نیولی دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامي ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دیمتری مدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسای باړي سیمې ته بیرته ستنېدونکي کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سي واد.
او د سیمه ایزو چارې اوښنونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږده شي.
طالبان به په دې څوک کانې کوي چې بارني قواوې به وځي، امریکا به ناسته وي، طالب به هم جنگ کوي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم اورنی رپورټ. پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرین جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
د باجوړه د وزیرستانه دا د فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې څه پیسې ورکړي په زور په چې پات په موږ هیڅ څه نه لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې په څه نه وو ورسره پاکستان ته خپل هغه شغلات د بچاوې ولا چې په پاکستان زور واړي کې نه واړي افغانستان سره به وو که څوک پاکستان چلی بینصافي به وي ته بینصافي چلو پنجابي ته خپل مبارک بلوڅ ته خپل مبارک سنجي ته خپل مبارک
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول نه تیار کړو چې مونږ یو چې غور نه لکا خو د نظام نمبر وګوسا ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل مې جواب دې ته مو قبایل او دغه مشرانو لګي کته ته کونسل وی آئے کته ته اسمبلی وی آئے د دغه لوکو نه د مشرانو چې نوستي د خپل لوکو نه منتخب شي هغه بیا فیصله وکړي چې یاره مو د فټا مخکنی شکل څه په ګور دی
د جرګې په اخره کې مشرانو سو قرارداد وړاندې کړل چې دوی د فاټا پارلیماني غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلي ولس کوي د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلي سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلي مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان له دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې سیمې ته د روان کال له مارچ میاشت راهیسې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړي دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ روانه ده خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي خو باړې ته بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت د ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاسه شبی خبر پانا کی د یادی داری چارواک ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باڑی تای د روان کال د مارچ میاشتینا تروسا پوری خواوشا پینزش پیت زرا چالور سوا او اتاویا ریجستر شبی کورنی او شپاڑ زرا او اتلس نا ریجستر شبی کورنی خپلو کورونو تا ستنی کدی دی چې ټولش میرای یو اتیا زرا چالور سوا او شپگ نوی کورنی جوڑی او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلې ستنې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دې کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوې ورکوي او ماشومانو ته یې د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ لاري 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکوي. خو بیا د باړې بې کوره شوي خلک وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید په باړه کې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. د باړې کمرخیل یو مشر اعتبار پردی مشال ریډیو ته وایي
ستنېدو کې دا مشکلات دي چې مولا یو خو چې کنی پیسې نه دي ملو شوي پیسې ته نه ملوېږي و دا چې موږ سره حکومت کړی وه یا کومه جوګونو کړی وه هغه شی مونږ ته مکمل نه دی ملو شوی. نر بیا هلته چې ورسېږو د مونږ کورونه وران دي مونږ هېڅ قسم چې کوم دي هلته د سر سوری نشته دی د مونږ اوبه نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلکې زه تېنه اول به پسې د پاره چې کوم دي پیسې تېنه غواړم که 10,000 اډوانس کې دي او 25,000 بیا پسې چې کوم دي چې کډه یار سدلی یې نه سدلی او یار تېنه د باړې غواړم چې ماته باړې یار کولو شي.
او د باړې یو بل مشر سید رسن پردي وویل
چې کوم د ژوند د تېرېدو کوم سهولتونه دي دا یو شیم نشته، سکول نشته،
اسپتال نشته، روډ نشته، او بوست مول نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال یار گاڑی وړي چې دغه ځا خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یوه په بله په ډګر یو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د پېښور ضلع انتظامیې د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو او همداراز د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پېښور انتظامی چارواکي وایي چې دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پېښور د انتظامیې پر دغه ګام سختي نیوکې شوې دي. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پېښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکل شوی دی چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو له تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیز پېښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنٹل رائټس دي سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دي، ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکي دي. د پاکستان اوسیدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دي چې هغه پلی شي، نو دا خو دغه فنډامنٹل رائټس وایلیشن دي.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سلویختم دفې د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
ټیک کله کله د امن و امان کې داسې مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټیک د 144 لاندې داسې ژره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انټر کېدو لپاره هر قسم لا کولی شي، افسر د لا میټر دپاره.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پېښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تور شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت باید د کالاباغ ډیم جوړولو مرزو پورته کولو پر ځای د هیواد د وړو سبو د ستونزو هواري ته مخه کړي. د نوموړي د پرونی او څرګندونو لنډ تفصیل له پېښورا د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی چې په لنجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړېدی شي، نو باید مرکز دا خبره پرېږدي. نوخار کې پرون د پارټۍ غړو او خبریالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خیګړې غم وړ دی او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې د بجلی دیارس وړی منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړی دی. رپورټ یې مرکز ته لیږلی دی خو مرکز پلا تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسدا، سوابه او د پېښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وستاو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه له کابله د کمال شاه عارف رپورټ اورو.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وایي موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنګ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپله دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنګ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندوي داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نا اعلان شوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
د کابل زموږ همکار کمال شاه عارف. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلی وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9300 او د 2019 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوز پخانه جنرال او د دفاعي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي. خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت کې په دې ښه ده چې غرب موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم زرو ده کنه په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي. اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سنبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبوونکی او د طالبانو استعمالوونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پردانوي پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نه شي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنیو قواوو سره. طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرني قواوې به وځي؟ خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پنا کینی د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي هغې نه بعد به بیا امریکایي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنگ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې نه طالب جنگ بندولی شي، ځکه چې جنگ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنگ پاتې دی. او که امریکا لړه شي بغیر بې وجه بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
دې وروستیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشارې ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگبندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونمول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولس څخه مرسته راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کیږي. له جلال آباد د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کیږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه رابللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې 4 میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر 2 میلیونه افغانیو پورې راټولې کړي.
په خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولای شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څخه د پازه 4 میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وې. توقع لرو چې 8 میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې 12 میلیونه روپۍ ټولې کړو، او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنگونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د 1991 لمریز کال رئیس دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته انا ورکړه، او ما چون په خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به 5000 افغانۍ ورکړم، هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وی څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیدی، الله کریم په هغې باندې 3 اویا رحمت نازلوي. د 3 اویا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره 2 اویا رحمتونه د ده لپاره ریزرو شو، ذخیره شوه. دا یو عام المنفعه کار دی. په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان خودانې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري 2850 کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا په پیښور کې لس نیمې بجې کېدونکې د سحر د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د قبلی سیمو ځینې مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبلی سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبلی سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باډې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,4478 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرونې دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه وهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تښتولې وه بېرته خوشې کړل شوې ده. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمیتری میدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونو کسانو په شان کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. د پوټین وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولی هم دی.
د خبرونو لنډیز مولانی سے اجمل اوریدو. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکي ایل ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګې دا ډومبه ګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وایي چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر څو چې ورته ښکاره ګټې په نظر نه وي راغلي، او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي، نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان لپکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي، او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتي او مفاهمتي عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګه ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان له خوا د پاکستان په ضد پروپاګاندا او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار تر سره کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګیو په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بېلابېلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د هیل نومې د یوې امریکایي ویبپاڼې په لیکنه کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنو او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغسل شوې. انیسا اجمل د دغه دواړو مقالو لنډیز اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي تېر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د زیاتې مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي، او هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکریسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګاله په کور کې ناست وي، او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼه لیکي په تېرو وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یوه مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ دا تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د ځینو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکي طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري، او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوالو وویل روسیه په خپله خاوره کې له زیاتو ستونزو سره لاسو ګریوان ده، او په کار نه ده چې په یوه بله جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریه یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی، خو په خبره یې چې واشنگتن رد کړی دی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
دغه مظاهره د مسکو په یوه کوچني پارک کې ترسره سوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کېږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځه وسلول په نښه کېږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې، خو واشنگټن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پروني لارون یوې 24 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتسو وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټې اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ، تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورت برابر کړی. حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه لیږلې ده. بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ ورو
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی.
زموږ
هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لای سیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نهه سپارښتنې وړاندې کړي دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر ښکېل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب سي. د دې کمیسیون په وینا په کندز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانستې وي. کندز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو دشترچی ولسوالی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر ریښتونی همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپل تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانګیر قاضي لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ دوره پاکستان ته وکړه نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد زی پاکستان ته سناسته شل وارې په دې هیله تللی دی چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونه شو. بلخوا ولسمشر غنی وایي دی پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یوه لاره خپله کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوې، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی له سره جوړ کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو پیسے فریقین ہوتا منظور ہی بل یو وقت داسی مچلگے لان دی مچلگا فرض کا دوالا کا شو آگا نو یت سڑے گوری کا نا چانجا سمرا دا سو شاید لانجی ویل سدا نو آگا مچلگا کیک دیتے لا ٹوپک کی ٹوپک کیک دی دو ٹوپک لا در ٹوپک لا پنجا ٹوپک ہاں لا پیسے ورتا اوکھائی چا دادا مچلگا دا کا چاو نہ مان لا مچلگا بھائی تلی ہوئی مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګا مطلب نشته ده بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګا داخله کیږي څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګا بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دا سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګا نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
چې په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زموږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته هم واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوا نه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسې وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفا وکړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده تاسې چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکای چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا هغه سره غي سره هم دا وا او دا غي هم دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وزر غی سره ای او غی په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې ادارا غی دینی نه قوم ده شاهین د غی او دینی مرغه هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسی او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي خو دا وال ټکول او دا چې کوم نه دا شراب مراب جوس کې دی کې دا ډېر نو هغه وی چې هر تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ای وته وی چې هر موږ دغه څه بس کینو په مکه باندې نه شو دایره کې او هغه کې نه بس تاسو نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کور وسو دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او جیل ته کېناست نو بس دغه سې په هغه ورځ باندې دس سو روپۍ فیصلې وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي نو که یو ډېر هغې زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیبي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لا بل خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدي د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
پک د سکو چې دغه پریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمی لا هر فریق ته چې شغه په ډیر کسان ته سلام کوي چې دا د کوسونه معنی چې دا د دې پلان کې حق دی نو بیا تکینی نو په صالح او په دې معنی کې چې کوشش ته دواړه فریقین نه دا واک غوښتل دي دا ونه واک واخلي دا واک نو رسې دې مرګري کې دا مشران دا کې عالم دومي نو بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مني دا غي دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمز دا فیصله په کومه کلی و دا واک اختیار را کړی دا په څه واسطه کې خلک کنه نه کته علي مقصد نن سبب الحمدلله نو لکه د ځخت په کې خلک واخلي په غي خط ودی کی نو بیا د کلی شي حکومت لا بیا سره په خلنی کاروایی کې نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلې ته ځي
فرض کم جانب فیصله ونه منله داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت تاسو مخ کې نه ورې چې داغه نه مشلګا غسل کیږي کبه کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامت ده او هغه ورکړ شوی مچلګې د منځ ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوې فیصله باندې بیا واخلو. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.